السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن یکشنبه ده، د 1398 کال د جدي 15مه د 2020 کال د جنیری لومړۍ نیټه. په دغه پروګرام کې چې تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي، اوري د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله من دی چې د متحده ایالتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. دا مو د سر موضوع ده. هم اوري چې د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی دی. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی، افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ګواښ کړی که امریکا او امریکایانو ته د ایران له خوا کوم ګواښ متوجه وي، د ایران 250 ځایونه به هدف وګرځوي. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو ته وه چې کلونه مخکې په ایران کې یرغمل نیول شوي وو. پوره خبرونه. افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په پرونی کتنه کې دغه څرګندونې کړي.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپل خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به
د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي. ښاغلی فیصل وایي د ملي امنیت سلاکار همداراس هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د جمعې پر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه. وی ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غني همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییزو کړکیچونو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل شوکت مشهور په ساحل او د میوند په نوم د طالبانو د دې ډلې دوه تنه نور وسلوال پرون سهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په احمد خیلو سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو په دوو پرلپسې حملو کې وژل شوي دي. خغلې خوګیانې وای په دې هوایي حمله کې بل چاته ځان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، خارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهوریت ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني په دې اړه دوه جلا حکمونه ورکړي. د خبر پاڼې له مخې د انرژي د تولید لپاره او د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربر او پلاستیک سوځول هم ممنوع اعلان شوی. خبر پاڼه د هیواد اساسي قانون او د چاپیریال قانون ته د اشارې په ترڅ کې وایي د احکام د ناولې هوا د مخنیوي، د چاپیریال د ککړتیا د قانونو د کمولو او د چاپیریال د خوندیتوب مقصد ورکل شوی. پرونی خبر پانه زیاتوي ولسمشر غنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دند سپارل چې د کورنۍ چارو د وزارت او د اړوندو ښاروالیو او نور ادارو په مرسته په دې برخه کې اقدامات وکړي او لسرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت دغه اقدامات په داسې حال کې تر لاس لاندې نیولې چې د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناولي چاپیریال انساني تلفات د جګړې تر تلفاتو لوړ بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه هدف وګرځوم. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. ترامپ د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو په خاطر د ایرانی چارواکو ګواښونو او خبرداریو ته په اشاره په دې ټویټ کې لیکلي چې د امریکایانو یا د امریکا د تهدید په صورت کې د ایران 250 ځایونه چې له فرهنګي اړخه مهمه دي په چټکۍ تر درانه گزار لاندې نیول کیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قومندانو چې د جنوري درېمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې امریکا په یو هوایی برید کې وژل شو، خو ایرانی چارواکو د هغه د وژنې د کلک انتخاب اخیستلو ګواښ کړی. ترامپ ویلي 250 ځایونه د ایران په لاس کلونه مخکې د امریکا د 250 اتباعو د یرغمل نیونې پیښې ته اشاره ده. د 1990 کال د نومبر له 4مې د 1991 کال د جنوري تر 6مې پورې په تهران کې د امریکا د سفارت 250 کارکوونکي او ډیپلوماتان د ایرانی مظاهره چانو لخوا یرغمل نیول شوي وو. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه بیا روسی چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. دقیقا دا خبرې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 4مې نیټه خپور شو، د سرګی لاوروف له قوله ویلي دي چې نوموړي ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه. جنرال قاسم سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندانو چې نری په دریمه د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په برید کې وژل شو. له هغه سره یو ځای د عراق د هشتو شعبي ډلې یو مخکښ قومندان ابو مهدی المهندس هم له 50 نورو کسانو سره وژل شوی دی. د قاسم سلیمانی او مهندس د وژل کېدو په غبرګون پرون زرګونه کسان له بغداد، نجف او کربلا ته په لاریون ووتل. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی وو. په دې لاریون کې مرګ پر امریکا شعارونه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د روغتیا وزارت ویاند امین الهاشمي ویلي برید په یو حربي ښوونځي شوی او پکې 28 سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې د لیبیا ملي اردو کار بولي. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلوالو نه متحده عربي امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري په دریمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه وکړه او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د ایران له سفیر سره په کابل کې کتلی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد په قلم رو باندې د برید لپاره استفاده ونه شي.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
په عراق کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي مشر تر وژل کېدو وروسته د امریکا او ایران کړکیچونو اوج اخیستی او اندېښنې راولاړې کړې دي. دا هم اورئ چې د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی او د ژوند په رنګونو کې له یو چا سره غږېدلو چې جواري خرڅوي.
زما نوم زمیدار دی، بس دغه جوارو کار کوو.
همیشه وي دغه جوار؟
نه، اوس خو پاکستانی شروع دي، جلال آبادي خلاص دي.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او نه دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان دولت هیلمند چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو لاره حل شي. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمد الله محب تیر ماخام په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې ویلي افغانستان ډاډ ورکوي چې قلمرو به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. امریکا وویل قاسم سلیمانی ځکه وواژه چې د ګڼو امریکایانو او بېګنا خلکو د وژنې مسؤول و. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران سفیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ بل هیواد پر ضد کار ونه خستل شي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې هله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگټن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. په عراق کې د امریکا د پاوځ په برید کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د ایران او متحد ایالاتو په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا لا زیات پراخ شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محب او امینیان د کتنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي او دا چې افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي جنجالونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ښاغلي فیصل په وینا د ایران سفیر د افغانستان د ښه نیت مننه وکړه. لدې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم هیله څرګنده کړې و چې د سلیمانی وژل کېدل به له ایران او متحدو ایالاتو سره د افغانستان پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال محمد محقق پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو او مرستندویانو سره یو ډول ښه اړیکې وپالي.
افغانستان کشور آسیب دیده از تروریسم است، در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند.
افغانستان له تروریسم څخه زیانمن شوی هیواد دی، دلته باید ټول ګډه همکاري وکړي. نو ځکه د افغانستان سیاست په تیرو شلو کلونو کې دا و چې د مرستندویانو او هغو هیوادونو ترمنځ چې د تروریسم پر ضد مبارزه کوي له لنجمنو مسایلو ځان لري وساتي او د دې هیوادونو یو رنګ ملاتړ خپل کړي
افغانستان جلب کنه.
د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غنی هم درس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ایز کړکیچ د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپګنی منځنۍ چپا او فم سلا شرپین زباندی خبرونه کو. اوس هم اسمت سروان ته وغږ دوچی د افغانستان پاړې د لویدیزو مطبوعاتو تبصره لوستي.
د هیل ورځپاڼې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ګټل کېدونکې بللې او ویلې دي چې که په افغانستان کې سوله هم وشي جګړه پای ته نه رسیږي. د دې لیکنې په دوام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو تاریخي پیښو ته اشاره شوې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر په 2001 میلادي کال کې د بن تاریخي کانفرنس یو له دغو تاریخي شو څخه وو چې په افغانستان کې یو نوی باب پرانیست. په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې او د جګړې لمن نور هم ویړه شوې. نو امریکا باید د ناتو او افغان شریکانو په همغږۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي. په ورځپاڼې کې هم در راغلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نظرونه متفاوت دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په شمول د دې هیواد جګپوري پوځي چارواکي تل وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي څو ډاډه شي چې دا هیواد بیا د نړیوالو تیرورستانو پر ځای نه بدلیږي. حاضر د په افغانستان کې نږدې 2000 امریکایي پوځیان میشتي. سیټیزن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې استدلال شوی چې د سکندر له وخته بهرنیانو هڅه کړې چې په افغانستان کې سوله راولي. بریتانیا په 19مه پیړۍ کې دا ډول هڅه وکړه خو ناکامه شوه. پخوانی شوروي په 20مه پیړۍ کې هڅه وکړه خو بریالی نه شو او په 20مه پیړۍ کې عیني کار د امریکا متحده ایالاتونو په دې هیله وکړ چې ګوندې متفاوته نتیجه ترلاسه کړي. خو د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه بریالی کېدای نشي. امریکا له څو میاشتو راهیسې سختې هلې ځلې کوي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تشدد چندان کم شوی نه دی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. ورزو غزنی ته په غزنی ولایت کې لا هم د کورونیو د غړو له موجودیت پرته ځینی امنیتی سرتیری چې په جګړو کې وجل شوي خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه او یا هم په ښار کې د وسلوالو لخوا ترور شوي او یا هم د هغوی ټانګونه او رنجرې ماینونه وهلي. دغه وژل شویو سرتیرو کورنۍ له دولت غواړي چې د دوی د وژل شویو سرتیرو مړي کورنیو ته او دوی ته وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه. مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دوه جماعت خلکو خخ کړی وو، مول سیارم راښکلی وای، یار به م کتلی و، بیا کوم بیرته خخ کړی وای، پروا یې نه وه. ما نه دلتلی دلتلی مې وای له خدایه به مې ارمانک
دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی یې پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. دا غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی وو، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپل یو د کاکا زوی وو، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د دې له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضر کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي وسره کولای دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیری په جنگ کې وژل کیږي دې د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په مخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوې دي. په پښتون آباد سیمه کې د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله مرجان خیل وایي د بېلابېلو ولسوالیو تر شلو پورې کسان یې د کورنیو د غړو له شتون څخه پرته خاورو ته سپارلی دي.
څو خلکو کورنۍ نه معلومې له ولسو تر شلو نفرو پورې موږ هغه نفر ښکړي وو چې بعضې خلک مین والي وو پېژندل کېدل نه، او داسې خلک وو چې کورنۍ معلومې وي په ولسوالۍ کې وو. کورنۍ ته بیال ورکړو چې زوی دې شهید شوی، تاسې راسئ. خلک د طالبانو له ډار هم نه سوای راتللی.
بل لور ته بیا د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د ولسوالیو ځینې دا ډول پولیس لرو چې کورنۍ یې وروسته په وژل کېدو خبرې سوې دي، خو ډیری وخت مو هڅه کړې ده چې کورنۍ یې خبرې کړو.
په ډېر استثنایي حالاتو کې که داسې پېښ شوي چې د امنیتي سرتیرو کورنیو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، یا هم د وسلوالو لخوا د لارو په اوږدو کې په شهادت رسېدلي اعلانونه ترسره کېږي، او که چېرته بیا په هغه صورت کې هم نه پیدا کېږي، له هغه میاد وروسته بیا دلته خاورو ته سپارل کېږي.
یاد دی وی چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو لپاره په ځانګړې سوه ادیرو کې د غزنی ولایت تر څنګ د ځینو نورو ولایتونو امنیتي سرتیري هم په داسې حال کې خاورو ته سپارل شوي دي چې د کور غړي به لا هم د راتلو انتظار کوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم راستیال محمد سرور دانش وایي د افغانستان اساسي قانون بیا کتنې ته اړتیا لري. سرور دانش د شنبې په ورځ دغه هیواد اساسي قانون د تصویب د شپاړسمې کلیزې په مناسبت ناسته کې وویل په ځینو برخو لکه د تفسیر د مرجع او د اساسي قانون د اجرا د څارنې په برخه کې ابهامات موجود دي. له دې سره سره د ولسي جرګې مشر نیوکه کوي چې د اساسي قانون د موادو نقص په افغانستان کې له عمده ستونزو ګڼل کیږي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر دویم رستیل سرور دانش سره لدی چې د افغانستان له اساسي قانون څخه دفاع کوي او دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو غوره اساسي قانون یادوي، خو ټینګار کوي چې دغه قانون باید له سره وکتل شي. ښاغلی دانش وایي چې د اساسي قانون د تصویب پر مهال د راتلونکو شرایطو په اړه خوشبینانه باورونه موجود و، خو اوس داسې ښکاري چې اساسي قانون د اجرا، تفسیر، د څارنې او د تفسیر د مرجع په برخه کې ستونزې لري. سرور دانش د شنبې په ورځ د اساسي قانون د تصویب د 14مې کلیز په مناسبت جوړ شوې ناستې کې وویل چې مناسبو سیاسي او امنیتي شرایطو د برابرېدو په صورت کې به اساسي قانون ته بیا کتنه یو پر ځای اقدام وي.
واقعا ډېر به پر ځای وي چې د اساسي قانون د لسم فصل له مخې یې د بیا کتنې لپاره چمتووالی ونیول شي، تر څو پرته له دې چې دغه قانون لغوه شي په هیواد کې یو ډول ثبات تجربه کړو.
له طالبانو سربېره چې د اساسي قانون له منتقدینو څخه دی، په حکومت کې دننه هم دغه قانون له دوه ډوله نیوکو سره مخ دی. یو شمېر په اساسي قانون کې د ریاستي نظام جوړښت مناسب نه ګڼي او په پارلماني جوړښت ټینګار کوي، خو یو شمېر نور به ادعا کوي چې د 1923 کال په اساسي قانون کې لاسوهنه شوې، خو دغه ادعا تل رد شوې ده. د افغان ولسمشر دویم رسل سرور دانش چې د اساسي قانون د متن له اصلي لیکونکو څخه شمېرل کېږي، د افغانستان اساسي قانون له اسلامي احکامو سره برابر ګڼي او وایي چې د دې قانون په تصویب کې د افغانستان پندل شویو علماو هم رول درلود. د ښاغلي دانش په وینا کچیر وسلوال طالبان ادعا لري چې د افغانستان اساسي قانون له دیني پلوه ستونزې لري او له دې ډلې سره تر سولې وروسته قانون ټول لغوه یا ځینې مادې تعدیل شي، دا په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د افغانستان د اساسي قانون په اړه یو بله نیوکه دا ده چې د قانون په تیرو 1400 کلونو کې په سم ډول نه دی عملي شوی. د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې ورته نیوکې مطرح کړې.
د اساسي قانون د پام وړ مواد په هیواد کې نه دي عملي شوي، په ځانګړي ډول د ښاروالیو او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نه دي شوي. یو شمېر وزارتونه لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او ځینې تشکیلات د اساسي قانون خلاف فعالیت لري.
د افغانستان اساسي قانون په 1923 مریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا تر 22 ورځې بحث وروسته په 12 فصلونو 112 په مادو کې تصویب او د همدغه کال د دلوي د میاشتې په 6مه نیټه د وخت ولسمشر حامد کرزي لخوا توشي شو. خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د اساسي قانون تر نافذېدو وروسته یوه ستونزه دا وه چې پر زورواکو سربېره د دولت درې ګونو قوو هم دغه قانون په وار وار تر پښو لاندې کړی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو.
د افغانستان اساسي قانون په افغانستان کې لکه څنګه چې باید شوی وای نه د پلی شوی، ځکه هغه کسان چې خپل قانون جوړوي نن سبا موږ دې شاهد استو چې دوی خپل هم له قانون نه سرغړونه کوي. هغه کړنې چې باید دوی نه باید ترسره کړي، دوی خپل په قانون کې یادونه کړې ده چې دغه عمل په قانون کې خلاف د قانون ده او دغه عمل باید ترسره نشي، خو نن سبا موږ شاهد دي چې هغه عمل دوی خپل ترسره کوي.
خالد مومند یم. اساسي قانون په افغانستان کې له بده مرغه چې په ځینو مواردو کې هغه څه چې باید شوی وای نه ده تطبیق شوی، یعنی اساسي قانون په هغه صورت کې ټولو ته باید د منلو وړ وای چې د افغانستان په ټولو اتباعو باندې په یو شان توګه تطبیق یو پلی شوی وای، خو له بده مرغه په ځینو مواردو کې قانون د خاصو با نفوذ شخصیتونو لپاره تغییر کیږي یا دا چې نه پلی کیږي هغه ماده، یا ته د جزا په کوډ کې ورته تغییر راولي او حتی بل قانون ورسره په ټکر کې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ایتلاف او د ناټو سازمان د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډوله. دا اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی. نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي، د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په 3مه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبري اژانس د جرمني پارلمان ته د جرمني د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمني جنرال اریخ فیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سل شل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په څلورمه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهی پاسداران د قدس ځواک قومندان و. قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلو وسلولو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري، متحدو ایالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلو وسلولو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 15 وسلول ووژل شول.
د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، ښارګوټ او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیه د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهور ریاست وایي ولسمشر اشرف غني امر کړی دی چې د انرژي د تولید لپاره د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربړ او پلاستیک سوځول ممنوع دي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي. افغان حکومت وروسته له هغه دا پریکړه کړې چې په کابل کې هوا ډېره ککړه شوې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سر ګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون د ایران له سفیر سره کتلي دي او هغه ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه په نخښه کړي. هغه دا خبره نن په ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. او روسي چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو په اړه له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره خبرې کړي او لافروف هغه ته خواخوږي څرګنده کړي.